کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې د خبری خبرونه ته مو زه فريده سيال هرکلی کوم. خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ مهمه ورستي مطالب لرو، خو پیل به په خبرونو وکړو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په طالبانو غږ وکړه چې لزن پرته دی د نجونو ښوونځي پرانیزي. هغه پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د پوهنیز تحول په سرمشریزه کې د وینا پر مهال د افغانستان د نجونو مسله یاده کړه. هغلی ګوتریش وویل د نجونو تعلیم د سولې، امنیت او پایداره پراختیا لپاره اساسي ګام دی. د راپورونو له مخې د طالبانو په بیا واکمنېدو څه باندې 1.5 میلیونه هغه نجونې چې په متوسطې او لیسې دورو کې درسونه ویل له زده کړو محروم مشوي. د ملګرو ملتونو کډواله اداره UNHCR وایي په پاکستان کې سیلابونو په پاکستانیانو سربیره افغان کډوال هم ډیر ځپل دي. د دې ادارې ویاند قیصر افریدی مشال رادیو ته ویل چې شاوخوا 8 لکه افغان کډوال په دې سیلابونو کې په سیلاب ځپلو سیمو کې اوسیږي او سیلابونو پرې په بیلابیلو بڼو اباده غیزه کړې ده. د هغه په وینا UNHCR د خلکو ته نغدي مرستې ورکړې دي. دا آذربایجان او ارمنستان ترمنځ له روستۍ خونړۍ جګړې وروسته د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په نیویارک کې سره وکتل. د اروت میزوران او سیهون بیراموف د کتنه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د انټونی بلنکن لخوا تنظیم شوی و. د کتنې هدف دا ښودل شوی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ناندرۍ کمی او نازک قربند پر ځای پاتې شي. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د روستۍ ورځو سرحدي جګړو کې باندې 200 کسان وژل شوی دي. چینی چارواکي د تایوان په اړه د امریکا د ولسمشر په وروستیو څرګندونو خپل ناخوښي څرګنده کړه. په یو وروستۍ ټلویزیونی مرکه کې جو بایدن د دې پوښتنې په ځواب کې چې کچیرې چین پر تایوان برید وکړي دوی به د تایوان دفاع وکړي وویل هو که واقعیا یو بېساری برید وي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماوننینګ پرون د سپتمبر 19 په یوې خبري غونډه کې د ښاغلي بایدن څرګندونې د امریکا له تګلارې څخه په کلکه سرغړونه وبلله او وی ویل چې دا د تایوان بیلتون غوښتونکو ځواکونو ته یو جدي ناسم سیګنال ورکوي. او د ایران په پلازمینه تهران او ګڼو ښارونو کې قهرجنو مظاهرچیانو د مهسا امینی د وژل کېدو په غبرګون کې له پولیسو سره په نښته اوښتي دي. د تهران له څو سیمو په مظاهرچیانو باندې د پولیسو د اوښکې بهونکو ګاز او آن د ډزو راپورونه ورکړل شوي دي. په ټولنیزو شبکو کې په خپرو شوو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې د ایران د بلواګر ضد پولیس پر مظاهرچیانو برید کوي او د هغوی د خورولو لپاره هڅې کوي. راندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. امریکایي چارواکي تاییدوي چې د طالبانو د یو مهم غړي بشیر نورزی د ازادۍ په بدل کې امریکایي مارک فریریکس خوشی شوی، خو له طالبانو غواړي چې نور له یرغمل نیولې لاس په سر شي. د دې موضوع تفصیل درته وړاندې په خبرونه کې لرو. د ملګرو ملتونو کډواله اداره یا UNHCR وایي په پاکستان کې سیلابونو په پاکستانیانو سربیر افغان کډوال هم ځپلې دي. په دې اړه د ازادي راډیو مشال برخې همکار بشیر ګوخ د قیصر افریدي سره مرکه کړې ده چې په پاکستان کې د افغانانو پر وضعیت ورسره خبرې کړې دي. د مرکه هم درته وړاندې په خبرونه کې خبرو. میدان ورده کې باغبانان وایي چې د مڼو د تیر کال په پرتله حاصلات ښه شوي دي، خو مناسب بازار ورته نه لري.
نسبتا ان شاء الله سګنای کال خو د مونږ حاصلات ښه دي، مڼې هم ښه دي، خو له وچکالۍ سره مواجه یو. مغلکه کومه
نور مطالب هم درته لرو، ملتیا مو وکړئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
پیام ستړي مشه. امریکایي چارواکي تاییدوي چې د طالبانو د یو مهم غړي بشیر نورزی د ازادۍ په بدل کې امریکایي مارک فریریکس خوشی شوی، خو له طالبانو غواړي چې نور له یرغمل نیولې لاس په سر شي. سپینې مړۍ عددي دوو امریکایي چارواکو له قوله چې پرون ناوخته رسنیو ته معلومات ورکول لیکلي، یرغمل نیول د ترهګرو او جنایت کوونکو ډلو کار دی. مارک فریریکس طالبانو سره 2.5 کاله زندانی وو او پرون د کابل حمید کرزي په هوایي ډګر کې امریکایي لوري ته وسپارل شو. جزئیات په دې راپور کې وره.
له بشیر نورزی سره د مارک فریریکس له تبادلې وروسته امریکا له طالبانو غواړي چې نور په خپلو ژمنو ودرېږي او د یرغمل نیونې مخه ونیسي. سپینې ماڼۍ د دوو امریکایي چارواکو له قوله چې د افغانستان په وخت پرون ناوخته یې رسنیو سره خبرې کړې لیکلي، که طالبان غواړي امریکا او نړۍ سره یې اړیکې عادي شي باید یرغمل نیونه پای ته ورسوي. سپینې ماڼۍ له همدې چارواکو د یوه له قوله لیکلي، موږ به راروښانه کړو چې یرغمل نیول د ترهګرو او جنایتکارو ډلو فعالیت دی او که طالبان هغومره لیواله وي لکه دوی چې یې وایي له نړیوالې ټولنې سره عادي اړیکې ولري نو دا باید په کلکه پای ته ورسیږي. د طالبانو په دې اړه وپوښتل، ویاندې ذبیح الله مجاهد ځواب رانه کړ، خو ښاغلی مجاهد پرون په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د خبرو تفاهم او سالم تعامل له لارې د حجي بشر ازادي او د یو تن امریکایي ته به خوشي کېدو وښوده چې ښه تعامل او حسنی نیت له هر څه ډېر مؤثر او د قضیو حل کوونکی آپشن دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن بیا پرون رسنیو ته وویل، مارک د امریکایي چارواکو د څو میاشتو سختو هڅو او خبرو په پایله کې راخوشي شو. په سپینه ماڼۍ کې چارواکو هم رسنیو ته ویلي، دا پریکړه د جون په میاشت کې د جمهور رئیس جو بایډن لخوا وشوه. دغه امریکایي چارواکي زیاته کړې، جمهور رئیس بایډن د امریکایي وګړو د خوندیتوب لپاره د ډول سختې پریکړې ته اړ شو. خو د سپینې ماڼۍ لخوا د دې دوو امریکایي چارواکو په خپرو شویو څرګندونو کې دا هم لیکل شوي چې نور باید طالبان د ترهګرۍ ضد کړنو په اړه په خپلو ژمنو ودرېږي. له دوی د یو چارواکي له خولې سپینه ماڼۍ لیکي، امریکا غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې طالبان په خپلو خبرو درېږي، خو هغه څه چې په دې اړه اندېښنې زیاتوي هغه په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وژل کېدل دي. سپینې ماڼۍ د دې چارواکو له خولې دا هم لیکلي چې په کابل کې د زواهرو له وژل کېدو سمدستي وروسته دوی طالبانو ته وویل، که مارک ته کوم زیان ورسیږي مسؤلیت به یې د دوی په غاړه وي. طالبانو له دې وړاندې هم یو شمېر بهرني وګړي له تختولو وروسته آزاد کړي، داسې مهال چې لومړیو کې یې د هغوی د تختولو مسؤلیت نه مانه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش په طالبانو غږ وکړ چې له ځنډ پرته د نجونو ښوونځي پرانیزي. هغه پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو په کوربهتوب د پوهنیز تحول په سرمشریزه کې د وینا پر مهال د افغانستان د نجونو مسله یاده کړه. په دې سرمشریزه کې د افغانستان یوه نجلۍ هم خبرې وکړې او تر څنګ یې د نړۍ له ګوټ ګوټه فعالان او د سازمانونو استازو دې غونډه کې خبرې وکړې. صفي الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
د ملګرو ملتونو لخوا د پوهنیز تحول په سرمشریزه کې ټینګار وشو چې د افغان نجونو ښوونځي باید پرانیستل شي. د غونډې یوه ویناواله د افغانستان د نجونو د روباټیک ټیم مشره او د دولسم ټولګي زده کوونکې سمیه فاروقي وه. سمیه وویل، د ښوونځیو د پرانیستې وعدې ټولې ماتې شوې او هېڅ څرک نه لګېږي چې طالبان د ښوونځي پرانیزي.
نن د نجونو متوسطې او لیسې ښوونځي بند دي. له زده کړو پرته زما خپلوانې، ملګري او میلیونونه افغان نجونې د یوې نامعلوم راتلونکي څخه بیره لري او ځان یوازې او ګوښه احساسوي. طالبان کاملا په ټولنه کې زموږ موجودیت محوه کوي. زرګونه نجونې ښایي هېڅکله ښوونځیو ته رانه سي، ګڼې یې لا وختي واده سوي دي.
هغې نړیواله ټولنه په راس کې ملګري ملتونه مسؤول وبلل چې د دې وضعیت د سمولو لپاره باید سمدستي لاس په کار شي.
که فکر کوئ چې افغان نجونې د تعلیم مستحق دي، نو مه پرېږدئ چې زه او افغانستان کې زما خویندې د نړیوال سیاست ښکار سو. مه پرېږدئ چې زموږ هېواد زموږ د هیلو هدیره وګرځي.
سمیه وړاندیز وکړ چې ملګري ملتونه باید د افغانستان د پوهنې له سکتور سره کافي مرسته وکړي، امکانات په واک کې ورکړي او دا یقیني کړي چې نجونې او هلکان په مساوي توګه د زده کړو حق پیدا کوي. یکشنبه د سپتمبر 13 په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو یو کال پوره شو. طالبان په دې وروستیو ورځو کې د نجونو د ښوونځیو په باب رسنیو ته څه نه وایي. د پوهنیز تحول په پرونۍ سرمشریزه کې د ملګرو ملتونو سرمنشي ټینګار وکړ چې له تبعیض پرته باید د ټولو نجونو او هلکانو په مخ ښوونځي پرانیستل شي. له دې سټیج افغانستان کې چارواکو باندې غږ کوم چې د متوسطې او لیسې دورې باندې ټول بندیزونه ژر تر ژره لرې کړي. د نجونو تعلیم د سولې، امنیت او پایداره پراختیا لپاره اساسي ګام دی. د راپورونو له مخې د طالبانو په بیا واکمنېدو څخه باندې 1.5 میلیون نجونې چې په متوسطې او لیسې دورې کې درسونه ویل له زده کړو محرومه شوي. په دې سربېره له کلونو راهیسې لکونه نورې ځوانې نجونې په هغو سیمو کې چې طالبانو پرې ولکه درلوده زده کړو ته نه دي پرېښودل شوي او د نجونو ګڼ ښوونځي سوځول شوي دي.
که ډیموکراسي نه وای،
ظلم او استبداد به
که دموکراسي نه وي د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وي،
دموکراسي نه وي نو رسنۍ به نه وي.
ازادي راډیو د دموکراسۍ ملاتړې
اوس په ګاونډي پاکستان ته ورشو. په پاکستان کې د وروستیو بې مخینی بارانونو او سیلابونو له امله د مړو شوو کسانو شمیر تر یو نیم زرو اوښتی دی. په سن ایالت کې لسګونه کلي له هم تر اوبو لاندې دي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په هغو هیوادونو کې په هغه هیواد کې د وروستیو سیلابونو له قربانیانو سره نورې مرستې وکړي. بیا هم صفی الله ستانکزی جزئیات راکوي.
په پاکستان کې د مونسون بې ساري بارانونو له امله وروستیو سیلابونو شاوخوا 3 میلیونه کسان اغیزمن کړي او سلګونه زره خلک یې بې کوره کړي دي. د سیندونو د اوبو د تغیاني کېدو او د سیلابونو له امله سلګونه کلي، سړکونه او پلونه نړېدلي او د پاکستان شاوخوا یو پر درېیمه برخه خاوره سیلابونو اغیزمنه کړې ده. د اسوشیټډ پریس راپور له مخې د دغو سیلابونو له امله د 525 ماشومانو او 315 ښځو په ګډون 1545 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او زرګونه نور ټپیان شوي دي. دا مهال په پاکستان کې ډاکټران او روغتیایي کارکونکي د ساري ناروغیو د مخنیوي لپاره هڅې کوي او د ناروغانو په درملنې سربېره سیلاب ځپلو ته درملو، خوړو او خیمو مرستې کوي. خو د خیبر پښتونخوا د ټانک سیمې ځینې اوسیدونکي له هغې ډلې رحیم خان او مولوي محمد وایي مرستې نه دي ورسره شوي.
مانا مولوی محمد دا ملیریا ډیر دا حیزا دا سستا کوم وزیر اعلی مړ ته اعلان کړه او هغه پیسې نه دی رسولې.
د پاکستان د طبي پیښو د مدیریت ملي ادارې پرون وویل چې په ډیرو سندونو، ډنډونو او د اوبو په زیرمو کې د اوبو کچه بیرته عادي حالت ته ګرځېدلې ده. د پاکستان د سند ایالت روغتیایي اداره وایي د وروستیو سیلابونو له امله ټول ټال 18,443 ټپیان او ناروغان ثبت کړي دي. تیر اونۍ روغتیایي چارواکو ویل دوی په سند ایالت کې په موقتی روغتیایي کمپو کې د شاوخوا 9,000 ناروغانو درملنه کړې ده. د سند ایالت د روغتیا ریاست په وینا ډیری کسان په ځانګړې توګه ښځې او ماشومان د ککړو اوبو له امله د نسناستو ناروغیو، د پوستکي انتاناتو او ډینګي تبې څخه کړېږي. په پاکستان کې د یونیسف استازی عبدالله فاضل وایي وروستیو سیلابونو 14 میلیونه ماشومان اغیزمن کړي دي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک کې دی، له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په هغه هیواد کې د وروستیو سیلابونو زیانمنو ته نورې مرستې ولیږي.
راپور کې مواره دل چې په پاکستان کې د وروستیو بې مخینی بارانونو او سیلابونو له امله د مړو شوو کسانو شمیر تر 1.5 زرو اوښتی دی. په سن ایالت کې لسګونه کلي له هم تر اوبو لاندې دي. د پاکستان صدراعظم شهباز شریف له نړیواله ټولنې غوښتي دي چې په هغه هیواد کې د وروستیو سیلابونو له قربانیانو سره نورې مرستې هم وکړي. بیا له دې سره جوخت د ملګرو ملتونو اداره UNHCR وایي په پاکستان کې سیلابونو په پاکستانیانو سربېره افغان کډوال هم ډېر ځپلي دي. د دې ادارې ویاند قیصر افریدی مشال رادیو ته ویل چې شاوخوا 8 لکه افغان کډوال چې په دې سیلاب ځپلو سیمو کې اوسیږي سیلابونو پرې په بیلابیلو بڼو بد اغیزه کړې ده. د هغه په وینا UNHCR د خلکو ته نغدي پیسې ورکړي دي او کوښښ کړی چې په ورته وخت کې ورته خواړه، خیمې او نور شیان ورورسوي. قیصر افریدی زیاتوي چې د سپتمبر په 19 ورته امریکا د نورو پیسو د ورکړې اعلان کړی چې د بشري مرستو رسول به لا اسانه کړي. زموږ همکار بشیر غواخ په دې اړه باندې قیصر افریدی سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلې چې د امریکا نوې اعلان شوی مرستې څومره دي او چیرته به مصرفيږي.
د امریکای حکومت د یونیسیر لپاره د 2 میلیون ډالرو اعلان کړی دی چې دغه امداد یا دغه پیسې به مونږ هغه علاقې چې کوم د سیلاب د وجې متاثر شوي دي یا انفراسټرکچر تباه شوی دی، یعنی سکولونه یا هسپتالونه یا چې کوم شیلټرز دغه شی متاثر شوي، نو دغه پیسې به مونږ هلته کې لګوو. نو دینه به افغان کډوال هم مستفید کیږي او پاکستانیان به هم مستفید کیږي. یونیسیر اوس پورې تقریبا 1 میلیون چې کوم ریلیف آئٹمز دی هغه په مختلفو سیمو کې تقسیم کړی دي او زمونږ دا کومک په جاری وي. زمونږ کوشش دا دی چې هر هغه کمیونټی ته، هر هغه خلکو ته ځان ورسوو چې کوم د دې سیلاب د وجې زیات متاثر شوی دی. نو دغه چې کوم د امریکای امداد دی، نو دا به زمونږ چې کوم دغه د ریسپانس دی هغه به لږ مضبوط کړي. د بلوچستان او د خیبر پختونخوا او د پنجاب سزیلو کې افغان کډوال هم متاثر شوي، دغه کورونو ته هم نقصان ورسېدلی دی. نو دې حوالې سره د یونیسیر زموږ ټیمونه په مختلفو سیمو کې د شو شروع ورځې نه اغل تک انگیج دي او حکومت کوي. نو اوس پورې مونږه چې کوم زمونږ د ریفیوجی ویلیجز دي یا کوم کلی دي کوم چې وران شوي دي الته کې مونږه خیمه لګوي دي او خپل الته کې سپورټ هم ورکړی دی او ورسره ورسره مونږه وی دا اوس چې کوم امداد شروع کړی دی صدا سیدي چې کیش ګرانټ هم وی ته مونږه ورکو سه فیملیز ته مونږه ورکړی دي او سه ته به ورکو ولا
کسر سب تاسو دا تاسو کوم د نقدو پیسو خبره کوي چې کډوال ته ورکوي دا څومره روپۍ دي او کمو کمو کډوالو ته ورکول کیږي طریقې څه طریقې کار څه دي؟
تقریبا 8 لک افغان کډوال داسې دي چې هغه په داسې ضلعو کې پاتې کیږي چې کوم د سیلاب نه متاثر شوي دي. نو هغه کډوال چې د چا کورونه تباه شوي یا هغوی د سیلاب نه زیات متاثر شوي نو هغوی د UNHCR 50,000 روپۍ پر فیملی ورکوي.
په پاکستان کې د NUHCR ادارې ویاند قیصر افریدی و چې په پاکستان کې د سیلاب ځپلو افغانانو پر وضعیت خبرې کولې.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به وی سیمه ایز موضوع ته تم شو. د آذربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون دوشنبه په داسې حال کې په نیویارک کې سره وکتل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم حاضر و. د دواړو هیوادونو ترمنځ د ناګور قرباخ پر سر له خونړې جګړې وروسته د نوړې ځل دی چې د دواړو هیوادونو چیک پوری ډیپلوماټان سره ګوري. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل پر راپور کې.
د ناګورنا قرباغ د لنجمنې سیمې پر سر له خونړۍ جګړې وروسته چې نږدې 200 کسان پکې ووژل شول د آذربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو د لومړي ځل لپاره پرون په نیویارک کې سره وکتل. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر جیهون بایراموف له خپل ارمنیسیال ارارات میرزویان سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن په منځګړتوب او د ملګرو ملتونو د عمومي کلنۍ اسمبلی په حاشیه کې وکتل. په داسې حال کې چې د ارمنستان او آذربایجان په سرحد کې یو حساس اوربند اوس هم نافذ دی د دې کتنې هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د رامنځته شوي کړکیچ اوارول بلل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل له دې کبله خوشاله دی چې جګړه پای ته رسیدلې او له دواړو خواوو د راکټونو توغول بند شوي دي خو زیاته یې کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ټینګ او دوامداره ډیپلوماتیک تعامل د ټولو لورو په ګټه دی. ښاغلی بلینکن زیاته کړه چې د اختلافونو د حل او د دوامداره سولې د ټینګښت لپاره لارې چارې شته. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی بایراموف د غونډې له پیلېدو مخکې وویل هیواد یې تل د خبرو لپاره تیار دی او زیاته یې کړه چې له ارمنی سیال سره د خبرې غیر معمولی نه دي. بایراموف له متحدو ایالاتونو سره د خپل هیواد د اړیکو له کچې هم رضایت څرګند کړ. دا کتنه داسې مهال تر سره کیږي چې ارمنستان ویلي له آذربایجان سره په ګډ سرحد کې د تیرې اونۍ په نښتو کې 201 کسان مړه یا تری تم شوي دي. دا په 2000 کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ له شپږ اونیزې جګړې وروسته تر ټولو درنه جګړه وه. د ارمنستان د ملي امنیت شورا پرون په هغه غونډه کې چې مشري یې صدر اعظم نیکول پاشینیان کوله وویل په ورکو شویو خلکو کې دوه ملکیان هم شامل دي. امنیت شورا هم دا زیاته کړه چې په دې جګړه کې 203 نوي تنه سرتیری او درې ملکی وګړي هم ټپیان او شل نور اسیران شوي دي. آذربایجان ویلي دي چې نه هاویا تنه سرتیری وشل شوي.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
میل آنلاین د طالبانو د یو مشهور غړي بشر نورزی او د امریکا د سمندري ځواکونو د پخوانی افسر مارک فریریکس پر تبادله لیکنه کړې ده. د طالبانو حکومت پرون اعلان وکړ چې حاجی بشر نورزی د کابل په هوایي ډګر کې دوی ته ور تسلیم سو او د میل آنلاین په لیکنه په همدې هوایي ډګر کې مارک فریریکس هم امریکانو ته ور وسپارل سو. میل آنلاین د لویدیځو اژانسونو په استناد لیکلي د طالبانو دغه ټوپکوال له 2015 کال راهیسې د هیروینو د قاچاق په جرم امریکا زندانی کړی و او د لیکنې پر بنسټ فریریکس دوه کاله له طالبانو سره تیر کړل. فریریکس یوه لسیزه په افغانستان کې په پراختیایي چارو بوخت و چې په 2020 کال کې وتښتول سو. تیر کال کله چې امریکایي چارواکو له طالبانو د فریریکس د خوشی کېدو غوښتنه وکړه نو طالبانو وویل په دې نوم کوم کس له دوی سره نسته. د د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون ویل دغه تبادله د دوی او د امریکا د حکومت ترمنځ د اړیکو یو نوی پړاو دی. طالبانو ونه ویل چې فریریکس چیرته او د کومو شرایطو لاندې ساتل کېده. له برتانیا خپرېدونکي ګارډین ورځپاڼې د افغانستان په یوې لرې پرتې سیمه کې د یوه بزګر د کورنۍ پر بېوزلۍ لیکنه خپره کړې ده. د ماهر په نوم دغه بزګر په داسې یوه سیمه کې ژوند کوي چې یو وخت یې د بادامو کروندو ښه حاصل کاوه او تود بازار یې هم درلود. راپور کې که څه هم د ماهر د اوسېدو اصلي ځای نه دی مشخص سوی، خو لیکل سوي دي چې د دریو غبرګونو یا پټوله کې د شپږو ماشومانو دغه پلار ژوند وروستۍ وچکالۍ ځپلی دی. ګارډین د دغې کورنۍ څو انځورونه هم خپاره کړي او د هغوی په حواله یې لیکلي، کله ناکله ډوډۍ نه لري نو د وښو خوړلو ته اړ کېږي. ماهر ورځپاڼې ته ویلي د وښو خوړو یې مېرمن او یو زوی ناجوړه کړي دي او اوس مهال دواړه په روغتون کې دي. ګارډین د افغانستان سرژنۍ وچکالۍ په تیرو 28 کلونو کې بې ساري بللې ده او لیکلي دي همدې وچکالۍ اقتصادي ستونزو او د توکو لوړې بیې د ماهر په څیر د هغو کسانو ژوند اغیزمن کړی چې کورنۍ اقتصاد یې پر کرنه ولاړ دی. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو ادارو ویلي چې د افغانستان څه باندې نیمایي وګړي له سختې لوږې سره مخامخ دي او دوی اندېښنه ښودلې چې راروان ژمی به دا ستونزه نوره هم جدي کړي.
اوس په میدان وردګ ته ورشو. میدان وردګ کې باغوانان وایي د مڼو د حاصلاتو لپاره بازار نه لري. په دغه ولایت کې باغوانان وایي د تیر کال په پرتله حاصلات زیات شوي خو بازار ورته نه لري. دوی له دولت څخه غوښتنه کوي چې مناسب بازار ورته پیدا کړي. په ورته وخت کې دغلته طالب چارواکي بیا وایي دوی د بازار موندنې په برخه کې خپلې هڅې کړې دي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د میدان وردګ ولایت یو شمېر بزګران وایي سږکال د باغونو حاصلات زیات دي خو بازار نه لري. رحمت الله د میدان وردګ ولایت د نرخ ولسوالۍ اوسېدونکي دي او پر خپله تجربه مځکه یې د سیبو باغ جوړ کړی دی چې اوس مهال حاصل ته رسېدلی دی. دی زیاتوي هر کال د مناسب بازار نشتون یې د دې سبب کېږي چې د مړو حاصلات یې خراب سي.
بازار هم نشته. خروار په 4000-5000 روپۍ مڼه ده، ښه مڼه.
د رحمت الله په گاوند کې د خلیل الرحمن باغ هم حاصل ته رسېدلی دی. دی چې همدا اوس د خپل شپږ جریبه باغ څخه د حاصل په ټولولو بوخت دی او په پلاستیکي خلطو کې یو منځای پر ځای کوي. وایي وچکالۍ هم سږ کال پر حاصلاتو منفي تاثیر کړی دی.
نسبتا ان شاء الله سګنای کال خو دمونږ حاصلات ښه دي، مڼې هم ښه دي، خو له وچکالۍ سره مواجه مغلکه کومه په تیرو کلونو کې بچې اوسالي وه، اوبه به ډېرې مڼې بغټې وې. سږکال دا کې دي په مجموع کې خو حاصل خپل دغه مڼه د مڼې دانه چې دا وړه کړی ده.
مړی یا سیب د دغه ولایت د خلکو د عاید یوازنۍ سرچینه ګڼل کېږي او باغوانان وایي د سړو خونو د نشت له امله نسي کولای چې خپل مړی تر ډېره وساتي. شپېته کلن نثار ګل او دېرش کلن رحمت الله چې د نرخ ولسوالۍ د شکرخیلو د کلي اوسېدونکي دي وایي چې دولت باید نړیوال بازارونه ورته پیدا کړي او د دې باغ او د دې د باغونو مړی نړیوالو بازارونو ته ولېږدوي.
دا غوښتنه چې دغه ته نرخ نیمګه پیدا شي، سرخانه یا 15 پیم کې وساتو بازار ته برابر شي. حکومت باید یو بو پخې کې دغه بندونه دې مونږ ته واچي. دغه ته یو منطقه ده پاند کې کم خرچه باندې یو بند کې جوړیږي.
حکومت هم دا غوښتنه ده چې کومک دی کې ورور خلکو ته توجه غواړي، ورور خلکو ته فکر وکړي چې خلکو اقتصاد په صفر ده، ورور خلکو روزګار خراب ده.
د یاد ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسولین هم د باغوانانو ستونزې مني، خوایي چې د دې ژغې تر لوړپوړو چارواکو رسولې دي. احسان الله بمبیوال چې دغه ولایت د کرنې پر ریاست کې د کرنیزو چارو امیر دی وایي
نو موږ کوشش کړای دی چې خارجي دولتو ته همسایه دولتو ته د مو ټول مواجهات خصوصا د مڼو محصولات صادر شي. نو که په دې لیول مارکیټ موږ ولرو ان شاء الله موږ به سخت خلاص تر وړنه ولرو او د قانون او کروندګر به ان شاء الله ښه عاید ولري.
میدان وردګ ولایت چې د مړو یا سیبو لپاره شابو حوالری په همدې مشهور دی چې ش مړی یا سیب لري او هر کال د راپورونو پر اساس یو لک او ډیر زره میټریک ټنه حاصلات هم د سیبو د لري. خو په دغه ولایت کې اوس مهال یوازې 200 خونې شتون لري چې دغه سړی خونې یوازې د 2000 میټریک ټنو د زیدو ظرفیت لري.
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
اوس با به د هیواد په ختیځ کونړ ته ورشو. د اسدآباد مرکزی روغتون څخه تختول شوی ماشوم پیدا او خپلې کورنۍ ته وسپارل شو. دغه ماشوم د تیر چهارشنبه په ورځ زیږیدلی و چې یوې ښځې او سړی له روغتون څخه دنګام ولسوالۍ ته تختولی و. طالبان وایي چې تختونکي نیولی او ماشوم یې د هغه پلار ته سپارلی دی. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د اسدآباد مرکزی روغتون کې د ماشومانو د زیږونتون لبرخه یو تازه زیږیدلې ماشوم د چهارشنبه په ورځ ورک شو چې دې کار سره د فیسبوک للارې هم د ماشوم پیدا کولو هڅه پیل شوې او هم داراز له حکومت وغوښتل شول چې باید د کوچنی په پیدا کولو کې ورسره همکاري وکړي. د همدې ګډو هڅو په پایله کې تیره ورځ ماشوم په دانګام ولسوالۍ کې له دوه تختونکو سره یو ځای پیدا او د دوشنبه په ورځ خپلې کورنۍ ته وسپارل شو. د کونړ امنیه قومندان عبدالحق حقانی د ماشوم سپارلو پر مهال ازادي راډیو ته وویل
تقریبا یو څلور شپې وړاندې یو زنانه وه چې د تولد مشکل ورته پیدا شو، هسپتال ته راغلو، بیا دا بچی پیدا شوی ده. بیا ډېر په مهارت سره دغه یوه زنانه د یو نفر چې معلومېږي دغو د طرفه اختطاف شوی و، قومندانۍ د جنایي مدیریت مجاهدین یا مسؤلین د هغو په هلو ځلو باندې تېره ورځ د دانګام په ولسوالۍ کې دا خلک کشف شو، هغه بچی تسلیم شو او دوی اوس فلحال بندیان دي، ګرفتار دي.
د ماشوم کورنۍ چې د نارنګ ولسوالۍ د کوټکی اوسیدونکي ده وایي نږدې یوه اونۍ په خفګان او ژړا تېره کړه. اوس چې ورته خپل ماشوم بیرته وسپارل شو له خوښۍ په جامو کې نه ځایږي. د ماشوم پلار شیرزمان
د چهارشنبه په ورځ د دېرشم تاریخ نن د اسدآباد روغتون کې زموږ ماشوم شو او هغه څه کسان د خوا منې کول شو. امارت اسلامي د مجاهدین له خو هلو ځلو په واسطه منې چې ډېر کوششونه یې وکړه او ډېرې هلې ځلې وکړې. الله دې له اجر وکړي. هغوی په واسطه باندې مونږ الله خپل ماشوم په لاس کې راکړ. مونږ د دې نه ډېر خوشحاله او ډېر ترې منندوی.
د کونړ مرکزي روغتون څخه په داسې حال کې نوی زیږیدلی تختول شوی ماشوم بیرته خپلې کورنۍ ته سپارل کېږي چې له تیرو څو کالو له روغتونونو د نوو زیږیدلو ماشومانو تختول زیات شوي چې د ډیرو یې لا هم درک نه لګیږي او کورنۍ اوس هم پسې سرګردانه دي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم. زه د سلمان ولایت د ګریس ولسوالۍ سره خبره ستاسو سره په تماس کې یم. زما د ازادۍ کارکوونکو صداقه خواهش دي چې د زما پیغام نشر کړي. دا طالبان چې کوم تصفیه عملیات په ګریس کې شروع کړي دي د خلکو د کورو سره خو حکومتي سلاوي چې اخلي خو موږ څه نه وایي، خو دوی خپل حق دي، بیت المال دي. ننګرهار خپل د کور دپاره چې سړی شخصي سلا لري چې اسناد ونه لري که کمشکن هم ولري چې هغه په لس زره روپۍ په بازار کې خرڅېږي هغه هم سړي سوړي. نو دا نه د صدا وایي چې دوی ونې خدای په امان.
الو السلام علیکم. ما ابو خبر کوم له غزنی څخه وروره موږ چې ټول په تمام برباد شو. واړه واړه بچیان مې یوه دانې په دوه غوې د کیږي. چاته وای چاته وزاړو په دې از خدای تباو برباد شو. به مسلمان وای نه ما سره کوم څه چې دې سخ مریض یما. الله شاهد دې چې جماعت منا نیو شاهد ته کوم کول راځي ورکیږي.
بزرگ جناب الله هلمند ولایت اورور د آزادۍ رادیو توسط اعظم پیغام تر دې بالا پر افغانانو قیامت نه راځي. د غزل ته مسلمانان چې چګه وي دا ګرد دروازه وای دا رسنۍ ته څوک زنګ نشته ولی ما دې په خدای قسم دې دا زنګ وای غلط کوپ او خپل سر په سودا میډیا یې نشته، مطبوعات نشته. ورور تر دې بالا قیامت ناراضي پر افغانانو. اوس قیامت سي سر قیامت سي خدای پاک دا قیامت دغه مظلوم ملت راغ دې خدای واوري. دغه ازادي راډیو ته زموږ پیشنهاد دی ورور چې دغه نشر کړي او ټول راپور د سي دغه مکتب پر سر باندې خو ټول شکر دی نارینه جی مسلمانان جی یپلا سړی مری شل گشت نه مری ټول افغانستان ته جزا غدا وسی در د جراو جی خپل انجن دی تر لاسو ونی شي مکتب د جرا سی ک یو مری کسن مری طالب خو دی درب نه دی د زور حکومت دی.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای سي. شمیره ده 0040 22 11 24
201 شمیره بیا تکراروم 00 22 یولس 40 201
په دې خبری خبرونه کې زموږ د خبرونو راپورونو برخم دومره و په دویمه نیمه کې درته 15 دقیقې 19 بحث لرو خو تر هغه وړاندې لند خبرونه د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په طالبان غږ وکړه چې لزند پرته د انجونو خونځي پرانیزي. هغه پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د پوهنیز تحول په سرمشریزګي د وینا پر مهال د افغانستان د انجونو مسله یاده کړه. ښاغلی ګوتریش وویل د انجونو تعلیم د سولې، امنیت او پایداره پراختیا لپاره اساسي ګام دی. د راپورونو له مخې د طالبانو په بیا واکمنېدو څخه باندې 1 میلیون هغه انجونې چې په متوسطو او لیسو دورو کې درسونه ویل له زده کړو محروم شوې دي. د ملګرو ملتونو کډواله اداره NUHCR وایي په پاکستان کې سیلابونو په پاکستانیانو سربیره افغان کډوال هم ډیر ځپلې دي. د دې ادارې ویان قیصر افریدي مشال اړیو ته وویل چې شاوخوا 1 لک افغان کډوال په سیلاب ځپلو سیمو کې اوسي او سیلابونو پرې په بیلابیلو بڼو بد اغیزه کړې ده. د هغه په وینا NUHCR خلکو ته نغدي پیسې ورکوي او کوښښ کړی ده چې په ورته وخت کې ورته خواړه، خیمې او نور شیان هم ورسوي. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ روستي خونړی جګړې وروسته د دوړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په نیویارک کې سر وکتل. د ارادات میرزوفان او سیهون بیراموف د کتنه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلنکن لخوا تنظیم شوې و. د کتنې هدف دا خودل شوې ده چې د دوړو هیوادونو ترمنځ ناندرۍ کمی او نازک اوربن پر ځای پاتې شي. چینی چارواکو د تایوان په اړه د امریکا د ولسمشر په وروستیو څرګندونو خپل ناخوښي څرګنده کړې ده. په یو روسي ټلویزیوني مرکه کې جو بایدن د دې پوښتنې په ځواب کې چې چین پر تایوان برید وکړي دوی به د تایوان دفاع وکړي وویل هو که واقعیا یو بې ساری برید وي. د چین د بهرنیو چارو ویاند مانګنوګ پرون د سپتمبر په 19 په یوې خبرغونډه کې د ښاغلي بایدن څرګندونې د امریکا له تګلارې څخه په کلکه سرغړونه وبلله او ویل چې دا د تایوان بلتون غوښتل تونو کوز واکونو ته یو جدي ناسم سیګنال ورکوي.
پینځه دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش او زلبیاله طالبانو غوښتي چې ټول نجونو ته د ښوونځیو د تګ اجازه ورکړي. ګوتریش د یکشنبې په ورځ پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل یو کال وشو چې تعلیم او فرصتونه له لاسه ووتل او دا هیڅکله بیرته نه راګرځي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازولۍ دفتر یا یوناما سرپرست مارک بوتزل هم د افغان نجونو د ښوونځیو بندېده غموونکی او شرموونکی ګام بللی. یوناما په یو خبر پانه کې د افغانستان په تودو سیمو کې د نوي تعلیمي کال د پیلېدو په مناسبت د ښاغلي پوتزل په قول ویلي لشپږم ټولګي پورته له زده کړو د نجونو د راګرځولو لپاره هیڅ توجیه نشته او د نړۍ په هیڅ ځای کې داسې نه کیږي. د ملګرو ملتونو دا نیوکې او اندېښنې په څه مانا؟ آیا طالبان دغو اندېښنو ته سملاسي ځواب ویلی شي؟ د نن په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو خلاصون ته هیله څومره دي؟ 25 دقیقې بحث کې پر همدې مسالو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره میلمانه دي د بشري حقوقو فعال ابو الاحرار رامسپور او د ښځو او پوهنې فعاله قمر نیازی. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. دواړه میلمانه بحث سره یو ځای شوي. رامسپور صاحب، له تاسو به پیل کوو. د ملګرو ملتونو دغه اندېښنې په څه معنا کېدلی شي؟ پرون دوی ویل چې یو کال وشو چې نجونې له تعلیم او فرصتونو بې برخې دي او د دوی په ټکو چې دغه ضایعات هیڅکله بیرته نه راګرځي.
په دې کې خو هیڅ شک نشته چې د افغان نجونې او خویندې د 1 ټولګي څخه پورته زده کړې چې د طالبانو لخوا له تیر یو کال راهیسې تقریبا درول شوې دي، د افغان ولس او نړیوالو ناهیلۍ او غوسې راپالولې دي. د افغان نجونې د زده کړې درول چې پرته له کوم دیني او شرعي دلیل څخه پر ولس باندې تپل شوې دي، د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو، نړیوالو سازمانونو، اسلامي پوهانو او حتی خپل افغان دینی علماو لخوا په وار وار غیر موجه او ناسمه بلل شوې دي. او د طالبانو چارواکو څخه په کراته وغوښتل شوې دي چې باید دوی د مکتبونو،
او د انجلکیانو د تعلیم حق د بیرته اعاده کولو زمینه بیرته برابر کړي. خاغلی ګوتریش یو خبره کړې ده پرون. خاغلی ګوتریش خو داسې یو شخصیت دی چې هغه نه یوازې یو بین المللي شخصیت دی، بلکې هغه د داسې یو سازمان مشري په غاړه لري چې د نړۍ 193 هیوادونه پکې غلیتوب لري او د بین المللي حقونو یوازنۍ مرجع ده. او د هغه خبره داسې ګڼلای کېدای شي چې د هغه خبره لکه چې د نړۍ د ټولو هیوادونو مشرانو د ټولو هیوادونو سیاست مدارانو هغه ته استازیتوب ورکړی دی او د هغوی لخوا هغه استازیتوب کوي خبرې کوي. دا خو خامخا داسې یو ساده مسأله نه ده. نن سبا ټول دنیا په دې کې غمجن دي. ټول دنیا په ټول اسلامي هیوادونو کې داسې یو هیواد نشته چې هلته د انجینکیانو تعلیم او تحصیل منع شوی وي. په ټول دنیا کې یو په افریقا کې یو افراطي ډلې ده چې هغه ته بوکو حرام وای او هغه القاعده ته بیعت لري او هغه داسې یو نظر لري چې باید اصلي علوم ازدکلی اونه وسی او خلکو ته برابر اونه سی او دوی داغه د پاره جګلې کوي او خلک وزنی او نور په دنیا کې داسې یو ګروپ نه و مخکې چې دا کار په اسلامي نړۍ کې بند ساتلی وي. خو متاسفانه دا دی غمجنه قصه ده چې نن سبا په افغانستان کې جریان لري.
بله رامسپور صاحب، یو کال وشو طالبان وای چې دوی په تخنیکی چمتووالي بوخت دي. دوی وای چې د انجنونو د خوندزیو مخالفت نه کوي، خو یو شمیر تګلارو ته اړتیا ده. او پروسیو کې د پوهنې وزیر ویل چې په یو شمیر ولایتونو کې خصوصا په لرو پرتو سیمو کې دودونه دي، خلک دي، نارینه دي چې نه پرېږدي انجونې ښوونځیو ته ولاړ شي. فکر نه کوي یو کال ډیر وختو کې چیرته شرایط وای، که چیرته تخنیکی مسله وای، یو کال کې حلیدله؟
ګوري کله چې طالبان د مخکنی دولت سره جګړه کوله، د دوی د معارف یو کمیسون و چې هغه د معارف کمیسون د هغه وخت د دولت د معارف چارواکو سره اړیکې درلوده او هغوی مکتبونه نظارت کول، کوم مکتبونه چې دوی په سیمه کې پراته وو او دولت ورته د معلمانو معاشات هم ورکول، کتابونه او درسي تجهیزات هم برابرول. ګوري دا یو خامانګي و هغه وخت کې، او دا داسې یو هیله جوړ کړي و خلکو ته چې کابل ور طالبان په قدرت کې راشي نو خامخا دوی به تعلیم د لپاره ډېر زمینی نور هم پراخه کړي. خو متاسفانه دا په تیر یو کال راهیسې چې دوی قدرت ته رسیدلي دي، د دوی دغه رقم یو حرکت د تعلیم خصوصا د انجلکیانو او د شپږمو ټولګو نه پورته انجلکیانو د لپاره دا داسې یو چالش و چې خلک هیڅ تمې نه درلود او د دوی هیڅ رقم یو توجه معقولیت نه لري، ځکه چې په دې کې مونږ او تاسو ښه پوهیږو چې مخکنی د تعلیمي نصاب هم اسلامي و، هم ملي و، هم افغاني و، او هغه باندې ډېر پیسې هم مصرف شوي و، او هغه یو غیر سیاسي نصاب و. دا ټول افغانانو ته معلومه ده. که نن سبا دوی ووایي چې مونږ له سره بل نصاب جوړوو، دا هیڅ توجه نه لري. کیدای شي دوی په ځینې مضمونونو کې کمی خلا او زیاده اختراع وي، ځینې مضمونونه نوي کتابونه پکې داخل کړي، همه نصاب داسې یو نصاب و چې دا نوي جوړ شوی نه و. د افغانستان معارف یو قرن دا سابقه لري. دا هغه وخت نه رئیس چې افغانستان خپل استقلال اخیستی و، هغه وخت د مونږ د معارف تعداد خپل شوی دي. په دې کې هیڅ توجه نشته.
یعنی بنسټونه شته، ښوونځي شته، ښوونکي تیار و، سیستم و، جوړ سیستم په لاس ورغی، اما ځینې نور مسایل دي چې د ښوونځي او د پیلېدو مخه نیولې. مننه رامسپور صاحب. کور مو ودان د خځو او پوهنې فعال قمر نیازی، تاسو هم ستړي مشه. تاسو په نظر هیلې څه دي په افغانستان کې؟ یو کال دغه څه تیر شو، ملګري ملتونه وایي چې دغه یو کال لاسته راوړنې ضایع شوې او دا هیڅکله بیرته نه راګرځي. دویم کال ته هیلې څه دي؟ آیا داسې نښې نښانې شته چې ښوونځي به پیلیږي؟
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه هم نیکی هیلی تاسو ته، تاسو ملمته او همچنان همکارانو ته او د افغانستان ټول بغیور بلت ته وړاندې کوم. د ستاسو د پوښتنې په ځواب باید داسې ووایم چې په لومړي سر کې اول باید د ملګریو ملتونو د دغه ټویټر پاڼې پیام څخه هرکلی وکړو. او دقیقا هغه دری کې اصطلاح ده وایي ډېر آیات درست آیات خصو چې دوی اقدام وکړه. مونږ خپل په نوبه هر یو دا فعالیت ترسره کړه، د هرې لارې څخه هڅې مو وکړلې، کوششونه مو وکړله، میډیایي برخه کې مو پوسټونه وکړه چې باید دا غږ اوچت سي او یو فشار باید پر دوی وارد سي، چې خوشبختانه دا فشار یو څراغ مونږ ته معلوم سو او څراغ ولګېده. دا د خوشحالۍ ځای ده. راځو ستاسو پوښتنې ته چې امیدونه به څونه یي. تاسو یو کال وایاست زموږ دوه کاله تعلیمي ضایع شو. تعلیمي کال د د دوی در اتاک سره سم مکاتب بند سو، هغه یو کالو، بیا چې بل تعلیمي کال راغی هغه دوام کال شو، دوه تعلیمي کال لار عباس سو، چې د دې جبرانول ډیر سخت ده او په هیڅ وجه نه جبرانیږي. دا دوه کال، دوه کال زمونږ ماشومان د درس نه پاتې سو، زمونږ جنکۍ چې یو ډول فشار ذهني هم پر جنکۍ باندې وو، پر استادانو باندې وو، په مجموع کې په خزینه طبقه باندې وو، او د بلې خوا څخه د دې فشار سره سره ناامیدي ورسره سل په سله کې وو. د یو نظام د پاره یو کال قدرت ته رسیدل او یو معرف ته رسیدګي نه کول دا بیخي د نه منلو خبره ده. چې زه حکومت ولی کوم، نظام مخته وړلای سم، هو په یو کال کې یو تصمیم نسم نیولای چې یو کال ما د بقا کیږي او دوه کال می طالبی کال شاته غورځولې ده.
بله، اقامت نیازی څه فکر کوي؟
امیدونو ته براسو. بله،
و څه فکر کوي؟ دا یو تخنیکی ستونزه ده، شرایط نه دي برابر، او کنه فکر کوي سیاسي موضوع ده، طالبان نه غواړي چې دغه خونځي پرانستل شي، ځکه داسې ویل کیږي چې یو شمیر سنتي مشرانه نغوالی چې نجونی خونځي وای لښ پګم ټولګي پورته.
سل په سل دا سیاسي موضوع ده، نه سنتي مشران د تعلیم مخالفت کوي. زه د خلکو په منځ کې ماجون کړی، هغه منطقه کې ماجون کړی ده چې پښتون نشینه مطلق ټول بی سواد بی علمه بدبخت خلکو، په جګړه کې زپل شوی خلکو، ما د هغه خلکو په منځ کې ژوند کړی ده، د هغه د زړه دردونه ټول ماته را معلومیږي. ما معرف کې وویشت کاله خدمت کړی، د معرف نصاب اڅ کله غلط نه وو او نه به هم غلط وي. بیا هم دوی ته فرصتونه ورکول سو چې تاسو په نصاب کې که تغییر راوړئ، کوم بشي راوړئ، مشکل نشته، خو دروازې پرانیزئ د خلکو په مخ کې. د اطراف هر ماشوم چې تر شفاخانه پورې رسیدلی ده، د ناوې څخه، د نادالي څخه، او د ګرمسیل څخه، او د کجکي، او د مساقله څخه، د لشکرګاه تر بست روغتونه پورې رسیدلی، هره ښځه چې مړه سوې ده د دې مسول څوک ده؟ دا ښځه ولې مری تر دغه شفاخانه پورې نه رسیږي چې علم نسته؟ هلته پرمختګ منځته نه درغلی. که هلته علم واوسیږي، یو ښځه زده کړه وکړي، یو ښځه تعلیم یافته سي، لاړ سي، هلته وظیفه اجرا کړي، ولې دغه مریضه ښځه تر بس روغتونه پورې لشکرګاه ته راوړو؟ ولې هملته معالجه ونه شي؟ دغه افسوس د هر کورنۍ سره سته، د هر نارینه سره سته. هغه بې علمه بې سواده نارینه چې په هغه مثقله او په دغه کې ژوند کوي، په سنګینو په باباجي کې ژوند کوي، د هغوی هم دغه وینا ده چې باید دلته پرمختګ وسي، باید مون خوندې درس وایي، باید مون خوندې برته مون خوندې ته خدمت وکړي. هغوی هیڅ د علم خلاف نه دي، د علم خلاف د خوندو د پرمخ د ښوونځي بندېدل، دا فقط یوه ډله ده په طالبانو کې، شاید ټول طالبان هم ونه اوسېږي، یوه ډله ده چې هغوی خپل د سیاسي فعالیتونو دپاره دا پروسه مخته اچولې ده چې د نړیوال څخه کومې غوښتنې لري، معامله کوي زموږ د ژوند په سر باندې.
بله، کور ودان
حق مونږ هیچ چاته نه ورکوو.
او مېرمن قمر نیازی، تاسو دې ته اشاره وکړه چې طالبان غواړي امتیاز ترلاسه کړي. دا بحث په ځینو نورو ټولنیزو رسنیو کې هم راپورته کیږي، کله ناکله یادونه کیږي چې طالبان غواړي په دې ډول خپل یو شمیر مشران خوشاله وساتي په دغه پریکړې سره، سره له دې چې ډیر نور طالب چارواکي او مشران پر دې اقدام خواشینی دي. مثلا شیر محمد عباس تانگزای چې د دوی ستر مرکچی وو، پس غرد انتقادو که دی طالبانو پر دی تگلاری، مثلا نور طالب مشران هم انتقاد کوي. اما داسی ویلکی گی چه طالبان غواری پر دی لاری سرا امتیاز تر لاسه کلی، نړیوال بلاخره اړ کلی چه دوی پر اسمیت و پیجنی. خاغلی رامیسپور، تاسو چه فکر کوي که طالبان دی فشار دا علی پتوگ کار اخلی لدی لاری نه؟ فکر کوي پر ځای کار دی یا دغه تګلارې سم ده، او کنه نورې لارې چارې دي چې مثلا که طالبان غواړي په رسمیت وپېژندل سي له هغې نه استفاده وکړي؟
اصلا خو که چېرې طالبان غواړي چې د نړیوالو لخوا په رسمیت وپېژندل سي، دوی ته خو دا ضرور ده چې باید دنیا سره باید ښه تعامل جوړ کړي. او ښه تعامل خو یو دا ده چې بشري حقونه خوندي سي، خصوصا د ښځو حقونه او د نجلکیانو مکتبونه باید په عاجله توګه دوی خلاص کړي وای. دا خو ډیر اړین کار وو چې دوی باید کړی وای. د نورو اصلاحاتو تر څنګ یو سیستم دوی ته پاتې شو، متاسفانه سیستم ورځ په ورځ خرابیږي. نو د په دې اخرنۍ ورځو کې مونږ او تاسو ویلو چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې قومي مشرانو، مخاورو، د خلکو استازي، خپلو عادي خلکو ټول جګ شوي دي، او ټول دا وایي چې مونږ تعلیم غواړو، خپلو نجونو ته مکتب غواړو، مکتبونه باید خلاص شي. دغه غږ مونږ او تاسو ویلو چې په پکتیا، پکتیکا، خوست، جنوب شرق او جنوب
او شرق او غرب ټول سیمو کې خلک دا ناری کوي نن سبا. دا ډیر مهم ده. دوی به د خلکو دغه هیله ته او دغه ارزو ته او دوی دغه حق ته باید احترام وکړي. دا ډیر عمده مسله ده. کیدای شي داسې یو محدود کړی د دوی په منځ کې اوسي چې دوی په تصمیم نیولو کې ډیر اساسي ونډه لري او کیدای شي دوی ونه غواړي. کیدای شي دوی په تر سنتي مسایلو تر تاثیر لاندې وي او دوی فکر وکړي چې د نسوان یا د انجنکیانو تعلیم د دوی موقعیت ته په آینده کې ضرر رسوي. کیدای شي داسې یو توجیه دوی سره وي چې دا معقوله توجیه نه ده. همغه رقم چې نیازي خورې وویل نن سبا په یو وشتم پیړۍ کې د خوځو وند په ټول عرصو کې په دنیا کې ډیر جوته ده او افغانان باید په دغه عرصه کې د نورو دنیا حتی د ګاونډي او دونو څخه باید پاتې نه شي. دوی باید سیال اوسي د نړیوالو سره او دا سړي هغه وخت کېدای شي چې موږ تعلیم ولرو او تعلیم دغه بمبست او دغه مسله باید هر څومره زر دا باید حل شي.
نو رامیس پور سیب څه فکر کوي طالبان خو دغه بحثونه اوري دغه د ملګرو ملتونو د نړیوالو اندېښنې اوري سل په سلو کې دوی هم خواشینی بوي ځکه فشارونه په زیاتېږي ورځ تر بلې ولې اقدام نه کوي دغه کومه کړی چې تاسو یادوي چې ممکن موجوده وي او د تعلیم مخالفت کوي دا به رښتیا هم سنتي ټولنه وي مثلا سنتي ډله به وي او کنه فکر کوي بهرنۍ لاسوانی هم شته په دغه مسله کې داسې یو استدلال هم دی چې د یو شمیر هیوادونو خصوصا د ګاونډیو هیوادونو په اشاره د تعلیم مخنی ولسبې تر څو افغانستان له پرمختګ پاتې شي.
دا سه یو د تاریخ برداشت د اسلامي علوم څخه زینو کړیو سره موجود دي چې دوی خزو ته دیغوی حق نه ورکي او متاسفانه د دوی اکثرا غړي چې په ګاونډي ملک تعلیم کړی دي دغه سه کړیو څخه متاثر دي یعنی په خپل زده کړو کې کیدای شي دا یو اړخ او بل الحمدلله چې په دوی کې داسې یو د تصمیم نیولو داسې کړی ډیر قوي کړی دی چې د دوی اغیزې د دوی تصمیمونو په ټول باندې واجب تعمیل دي او نور نشي کولای چې دا غینه مغایرت وکړي او دا غینه مخالفت وکړي. تر هغه ځایه پورې چې ما شناخت دوی سره زه خو او نور وطنوال هم به خبر وي چې د دوی د مشرانو اکثرا د کورنۍ غلې دوی تعلیمات لري یعنی د دوی انجلکان خپل تعلیمات لري عالی تعلیمات لري او اکثرا مونږ او تاسو واورې چې د دوی ځینی اشخاص اته مصاحبه کړی دي هغه کسان چې تاسو مخکې یاد کړ چې مونږ د تعلیم طرفدار یو خو بیا هم ځینی کسان پیدا کیږي لکه څو ورځې مخکې چې د وزارت معارف کوم وین وو او هغه دا وویل چې افغانان نه غواړي چې خپل انجلکیان مکتب ته واستي. دا یو غلطه موضوع وو او یو غلطه برداشت شخصي برداشت دی دغه سړی په دې باندې کوم ریسرچ او تحقیق هم نه دی شوی. افغانان د علم او پوهې مشالداران دي او د علم او پوهې ځانګو دي افغانستان او د هغه د خبرې په مقابل کې ټول افغانان جګ شو. مونږ او تاسو ګورو چې هر ورځ په هر سیمه کې خلک جګیږي مظاهره کوي پلاکارتونه انتقادي او خپل غږ په سوشل میډیا کې او په میډیا کې اوچتایي او وایي چې مونږ غواړو چې مونږ انجلکیان تعلیم وکړي. دا د دغه سړی د خبرو په مقابل وو او تاسو فرموده باید چې دوی مشان مونږ او تاسو غاغوري د نیوال غاغوري د وطنوالو غاغوري دوی به په دې باندې تمکین وکړي او په دې باندې په عاجله توګه دا داسې یو موضوع نه ده چې په دې کې سستی راشي. خاغلی ګوتلیش داول چې یو کال عباس تیر شو عمر خداس یو شهیدی وخت داسې یو ظرف دي چې لکه دی وبوغوندي د سین وبوغوندي هغه تیریږي بیرته نه ګرځي. نو د مونږ او تاسو د اولادونو د خويندو یو کال عمر داسې عباس تیر شو او لکه چې نیازی خورې ولدا هیڅ کله نه جبران کیږي دا وخت وو تیر شو. نو دوی اوس هم فرصت لري چې له سره په دې باندې غور وکړي او په عاجله توګه دا خلاص کړي.
بله کور مودان رامسپور صاحب میرمن قمر نیازی څه کول په کار دي طالبانو ته ترسو د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو بنسټونو اندېښنې هم جواب کی او په کور د نن د افغان ولس دغه اساسي غوښتنه ته هم جواب ویلې وي.
په لومړي سر کې خو زه داسې وایم که د دوی اقتدار ته زړه ده چې د دوی اقتدار پاتې شي حکومت ولي ته نیت ده چې حکومت ولي ولري دوی نړیوال په رسمیت وپیژني نو دوی باید مخ تر مخه لاس په کار شوی وای خو سر له اوسه دي هم لاس په کار شي او که دوی فقط یو څو وخت لوبه کوي فقط داس یو دستور عمل ورته ورکول سوی ده چې یو څو وخت خلک گمراه کوي د پرمختګ څخه افغانستان شاته وغورځوي. داس یو ایدیالوژي لري چې فقط او بخړی کا او مایان ونیسه نو بیا دی نو شي جنس دوی دی کوي او دا به تاریخ یادوي چې دوی زمونږ حق څومره تلف کړی، څومره تر پښو لاندې کړی. دوی ته به خدای هم سزا ورته ورکوي او بندگان هم داسې بم بیا نه خلاصېږي چې داسې په مفته دي خلاصې اوبه دي خړې دوی د مایان ونیسي. خو دوی ته پکار ده چې باید دوی لاس پکار شي. دا اوس دوی په هلمند کې کور په کور تلاشي شروع کړی. کور په کور چې ته تلاشي کوې، خاتمن خزینه پولیسي د ځان سره راوستي دي چې هغه ښځې په کور کې دي، ماشومان په کور کې دي، نو ته باید خزینه پولیسه ولرې. چې ته خزینه پولیسه لرې، احتیاج یې ورته، نو ته په دې پوسه چې ته تعلیم ته څومره محتاج یې، هر برخه ته خزو ته اړتیا لري. تا نیمه برخه د ټولنه فلج کړی ده، په کوم حق دی فلج کړی ده؟ ولې دی فلج کړی؟ دغه خپل ضرورتونه ته دی وګوره. د خپل ضرورتو په اساس ته باید د هر څه امکانات خوندو ته برابر کړي، د خزو حقونو ته پاملرنه وکړي، د تعلیم حق زر تر زره ورته ورکړي، د حق تلف نه کړي. ځکه چې ته هم د خدای په مقابل کې مجرم یې، دلته هم د بندگانو په مقابل کې او هم نړیوال ته مجرم یې. دوی کدا ایډیا ولري د ځان سره چې تر څو چې موږ زموږ غوښتنې ونه منل سي یا موږ څوک په رسمیت ونه پیژني، تر هغه وخت پورې موږ ښځو ته د مکتب اجازه نه ورکوو یا ښځو ته د حقونو دپاره احترام نه قایلېږو، نو بیا ته معامله ګر یې، ته حکومت ولي نه کوې نو.
بله میرمن قمر نیازی، په تیره اونۍ کې چې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر د افغانستان په اړه کوم راپور خپور کړ، په هغه راپور کې د افغانستان بشري وضعیت په یو کال کې د اندېښنې وړ وبلل شو، خو طالبانو بیا په ځواب کې د ملګرو ملتونو راپور تر توران کړه. ویل چې دغه راپور کې په حقایقو سترګې پټې شوې دي. طالبانو ویل چې زرګونه ښځې په کار بوختې دي، په لسګونه زره په تعلیم بوختې دي. طالبانو ویل چې ملګرو ملتونو په حقایقو باندې سترګې پټې کړې دي. فکر کوي طالبان په دې ادعا کې څومره مثلا په حق دي چې دوی وایي چې د ملګرو ملتونو راپور یو لوریز یا یو طرفه و؟
دوی اصلا تر اوسه په دغه سیستم باندې فکر کوم سر نه د خلاص چې د کوم سیستم څخه دوی کار واخلي. جوړ سیستم په لاس ورته ورغله، برباد یې کړله. د ورور خبرو په تایید باندې ولې سر نه خلاصه؟ ملګري ملتونه هغه اداره ده چې ټول نړۍ کنټرولوي. دغومره هیوادونو څخه چې هغه راپور راوړي، یو راپور غلط نه ده. د افغانستان نه چې راپور راوړله هغه غلط ثابت شو، ځکه چې تیس غلط منې دا خو نه ده، دا خو امکان نه لري چې داسې وایي. سل په سل کې د ملګري ملتونو دغه راپور چې د افغانستان په هکله دغه تشویش چې شریک کړل د نړیوال سره، دا واقعا سل په سلو کې مونږ ټول ورسره تاییدو. پڅه ته د وچې مونږ فریادونه وشتر دغه ځای پورې ورسېدل. مونږ وینو چې څه حالت روان ده. دوی نه پوهېږم چې فقط دغه زری موټرانو د پاره هم دغه لوکس لوکس قصرونو او هوټلونو د پاره راغلي چې په دې کې ځای په ځای سي او خپل ملمسیا او کې خپل بندرونه وکي، خپل د ولس او خپل د ملت د حاله نه دي خبر چې ولس په څه حال کې، نه ملت په څه حال کې. د خلک د لوګي مړي، خلک د بی تعلیمي څخه بدبخت دي، خلک څاګانو تلويږي، ماشومان د مور پلار د بی فکری او د مشکلاتونو د فقر او د بدبخت د لاس خپل اولاد ته توجه نه کیږي، رسیدګي نه کیږي. در به در د ملت او ته وایي چې نه ملګری ملتونو غلط راپور خپره کړی ده، زما هیواد کې داسې نه ده. اول ته په سرټمبګي باندې برته بیا وایي موین د اعلان کوي په ویاړ باندې، په افتخار باندې چې افغانان خپل ځان ته تعلیم نه غواړي. کوم بدبخت ده چې دا خبره یې کړې ده؟ که دا یوازې تا فکر ده چې خپل فکر په خلکو باندې
منی. نیازی د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر نورالله منیر دا خبره وکړه په اروزګان کې چې خلک دا نه غواړي چې نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځي ووایي.
یو فکر وکړي، یو وزیر که داسې یو خپل فکر په خپل په ولس باندې تپي، نو پوره کابینه خو به یې خود په نړیوال باندې دا تومت لګوي چې د ملګري ملتونو اداره غلط راپور خپره کړی ده. هغه به خود دا خبره کوي، ځکه چې دوی هغه څه وایي چې دوی غواړي. دوی اسلام هم خلکو ته هغه رقم تطبیقوي چې دوی غواړي، ځکه چې اسلام داسې نه ده. اسلام ډېر پراخه دین ده، اسلام ډېر د اسانۍ دین ده، د سختی دین نه ده. دوی اسلام خلکو ته سخته کړی ده. دوی پښتانه د ځان څخه متنفر کړی ده. پښتانه په نړۍ کې وشرمول، نور پښتانه خپل په پښتو باندې شرمېږي.
کور ودان ډیره ډیره مننه. سلامت اوسې میرمن قمر نیازی. بحث هم رو پای ته رسیږي. رامسپور صاحب، ستاسو په نظر ملګرو ملتونو له سازمانه تاسو یو څه شناخت لرئ؟ دوی اندېښنې ښیي پر لپسې، فکر کوي چې بالاخره به وضعیت کومې خواته ځي؟ ځکه نړیوال بنسټونه به اندېښنې ښیي، اما ممکن اندېښنې هم کافی ونه وسی دوی ته نور لارې چارې سپات کېدلې سي ترڅو د خپل غوښتنې په هغو کسانو ومني چې اوس دوی مثلا د طالبانو حکومت تر فشار لاندې راوستي دی. آیا له اندېښنې څرګندولو پرته نور لارې چارې هم پاتې دي په مخ کې ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو ته؟
متاسفانه چې موږ په همداسې یو مرحله کې قرار لرو چې پرته له همدغه د اندېښنې د بیانولو او محکومولو څخه نور شی دنیا ته پاتې نه ده، ځکه چې دوی شل کاله یو ویشت کاله افغانستان کې پاتې وو، یو فاسد حکومت رامنځته شو، فساد اوج ته ورسېد. دوی د افغانستان د سیاسینو او مخکنۍ رژیمونو څخه ډېر مایوسه دي او له همدې کبله اوس خو داسې یو مرحله کې یو چې دوی مجبور دي چې خپله نگرانی وښایي. خو په عین حال کې دا گزارشات او دا راپورونه چې نشر کېږي نن سبا د ملګرو ملتونو کې دي یا د نورو بین المللي سازمانونو لخوا، دا یو لړۍ دی، هغه لړۍ څخه دي چې دا مستند کېدل موږ ورته وایو. ټول دغه وقایع، دغه حوادث، دغه تاوتریخوالی او دغه پالیسیګان چې دغه رقم رژیمونه کوي، دا یو ډول نه یو ډول مستند کیږي او په آینده کې بل اخر یو مرحله بیا هم رسیږي چې هغه ته موږ د اکشن مرحله وایو، د عکس العمل مرحله وایو. نړیوال بیا مجبور کیږي چې باید دلته عملی اقدامات وکړي. خو متاسفانه هغه به ډیر نږدې به نه وي، نو د هغه لپاره ضرور دي چې دتخواهي موږ او تاسو وکړو، نړیوال وکړي، سازمانونه او مدني فعالان وکړي، تر څو چې کیدای شي دغه خلک پر خپل عقل باندې راشي او یو ځل بیا ځان باندې او افغانانو باندې فکر وکړي. د افغانانو عزت او آبرو چې په دغه تیر یو کال کې له منځه لاړ، دغه بیرته اعاده شي او زمینه د تعلیم او زمینه د کار او زمینه د اقتصاد د خلکو برابر شي.
بله، او رامسپور صاحب، تاسو نو وروستۍ پوښتنه دا کوم چې له نړیوالو ادارو سره ټټر وهل، مثلا ملګرو ملتونو سره ټټر وهل، له هغوی سره ډغرې وهل، طالبان وایي چې د دوی راپور مغرضانه دی د بشري حقونو په اړه باندې، او دای ویلي چې په وقایعو په واقعیتونو باندې سترګې پټې شوي، دا څه پایلې درلودلې سي په لاندو کې؟
د ملګرو ملتونو او د نورو بین المللي سازمانونو راپورونه چې وړيږي ځان ته یو خاص پروسیجر لري، مهارتونه غواړي او په همدغه اصول باندې دوی کار کوي، پرته له دې چې په هغه کې جانبداري او دغه مسایل مطرح وي. دغه انکار مسله دا یو ځل نه ده، همیشه داسې رژیمونه غواړي چې دغه راپورونو څخه انکار وکړي، او دا یو موجه د حل لاره نه ده. انکار کول بهتره دا و چې داسې نظامونه باید کمیټي وټاکي، کمیسیونونه وټاکي، اقدامات وکړي، پلتنې وکړي، خپل دغه ناکامي بربند کړي او د حل لاره چارې وپلټي.
ډیره ډیره مننه کور مو ودان. ازادي راډیو 25 دقیقې بحث هم همدلته پای ته رسیږي. له خپل ملمنو د بشري حقوقو له فعال ابو الاحرار رامسپور او د خځو او پوهنې له فعال قمر نیازینه ډیره ډیره مننه. اوریدونکو، زموږ خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي.
نظر تند زړه ارمان وایم تمرا سوکنا دا چیز دې ته هم باران وایم ساده نفر نظر تند زړه ارمان وایم تیرا لنا بندوی تیر دیکھ واجنی میں خو خلا دیرا لنا بندوی تیر دیکھ واجنی میں خو خلا دیرا لنا بندوی اغا تھا دل تا چپڑا تھا خلا جانا نو آیا تمرا سوکنا دا چیز دے تہم باران وایا ساد نفرت نظر تہم دزل ارمان وایا Thank you.
د خالو نستوري زهم غمونا ټکوم د خالو نستوري زهم غمونا ټکوم د خالو نستوري سانتا بسما کوایم تا تا بسما نوای تم رسوکړه.